السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لسو دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2011 کال د دسمبر شپږویشتمه نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واورئ په پاکستان کې سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي او افغان ولسمشر حامد کرزي د تخار ولایت ځانمرګ برید په سخت ټکو غندلی. نور رپورټونه هم لرو خو اول د بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د ډیر اسماعیل خان په پروا تحصیل کې له پولیسو سره په وسلوال نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ځانونه په خپل وژل دي. د افغانستان په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې د پرونی ځانمرګ برید په کلکه غندنه شوې ده او د لویدیځ طاقتونو د کرسمس پر مهال په نایجیریا کې ترسره شوي هغه برید غندنه کړې ده چې شاوخوا 40 تنه پکې وژل شو. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان څخه 8 کیلومتر لري د پروا په تحصیل کې له پولیسو سره په وسلوال نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ځانونه په خپل په چاودونکو توکو الوزول دي. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو یو مشر امتیاز شاه د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
10:11
دوی وایي چې پیښه له هغه وروسته مخته راغلې ده چې پولیسو د لایف انشورنس کارپوریشن په نامه یوې ادارې د تښتول سوو کسانو د معلومولو لپاره ټولې لارې تړلې وې. د پولیسو مشر امتیاز شاه وویل چې تښتول سوي کسان یې راخوشي کړي دي. د افغانستان په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې د پرونی ځانمرګ برید په کلکه غندنه شوې ده. ولسمشر حامد کرزي، ولسی جرګې، په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي قومندان په سخت ټکو د تخار په مرکز تالکان کې تر سره شوی برید غندلی دی. دوی وویل چې دا د هغو کسانو کار دی چې په قصدي ډول غواړي چې بېګنا ملکي وګړي ووژنې. په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي ریډیو ته وویل.
تر دغه دمه چې معلومات موږ ته رسېدلی دي په دې کې 19 کسه زموږ بېګنا خلک چې یو ام پ کې زموږ د ولسي جرګې محترم وکیل بیک صاحب شهیدان شوي دي او 8 نور زخمیان دي.
تر اوسه د دې ځانمرګ برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. ریپورټونه وایي چې 13 ناوخته د کراچۍ په ښار کې تر 100,000 زیاتو کسانو د پاکستان تحریک انصاف په غونډه کې ګډون وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کرکټ یو لوبغاړی دی او 45 کال وړاندې سیاست ته مخه کړې وه، خو په تیر وخت کې نه نو بریالی شوی چې د خپل شهرت په پرتله د ولس رای ترلاسه کړي. د هغه په سیاسي قسمت کې د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت بدلون رامنځته شو چې د لاهور په ښار کې تر 100,000 زیات کسانو په غونډه کې ګډون وکړ. ویل کېږي چې عمران خان چې د درغلیو د ختمولو خبره کوي او په پاکستان کې د مشکوکو روپکو پر ضد د امریکایي بې پیلوټ الوتکو د وریدونو مخالفت کوي، په ولس کې او په خاصه توګه په متوسطه طبقه کې له موجودې ناهیلۍ څخه استفاده کوي. ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې به ټول ټاکنې په 2011 کال کې ترسره کیږي. د لویدیز طاقتونو د کرسمس په ورځ د نایجیریا په یوه چرچ کې د هغه برید غندنه کړې ده چې د ریپورټونو له مخې شاوخوا 40 تنه پکې وژل شو. د امریکا سپینې ماڼۍ دا یو بې حسه برید بللی او ویلي دي چې د هغو خلکو په محاکمه کولو کې به د نایجیریا له چارواکو سره مرسته کوي چې په دې پیښه کې لاس درلود. برتانیا بیا وایي چې دا پر هغو کورنیو یو ذلیل برید و چې د کرسمس په ورځ په امن کې د عبادت لپاره راغونډ شوي وو، کومه ورځ چې د هغوی په خبره د نورو لپاره د یووالي او ښېګڼې نښه ده. د فرانس او اټلي او رومن کتولیک لخوا هم د دې برید غندنه شوې ده. د دې پیښې پړه د بوکو حرام په نوم اسلامي ډلې منلې ده، کومه چې په نایجیریا کې د شری قانون نافذول غواړي. د ډلې د اګست په میاشت کې د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د ملګرو ملتونو پر یوه ودانۍ د هغه برید پړه هم منلې وه چې 40 تنه پکې وژل شوي وو او تر 100 زیات ټپیان شوي وو. د روس د اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد د یو عدالت هغه پریکړه شرمناک بللې ده چې لمخې د اپوزیشن د یو فعال بندي مشر د بند موده لس ورځې نور اوږده سوې ده. ټاکل سوې وه چې د ګڼ اړخي ډلې مشر سرګی اودالتوف به د یک شنبې په ورځ له 15 ورځني بند تیرولو وروسته خوشې کېدی. نوموړی د ډسمبر پر څلورمه نیټه د هغه لاریون پر مهال نیول سوی و چې د دې هیواد د پارلماني ټاکنو په ترڅ کې د درغلیو پر ضد ترسره سوی و. عدالت وایي چې دا سزا یې پر دې ورکړې ده چې د اکتوبر پر 14 نیټه د احتجاج پر وخت د پولیسو مزاحمت کړی و. سرګی اودالتوف د نه خوړلو پارتال لاس پورې کړی. یو کس د هغه د حالت په اړه وایي
Это просто расправа над политическим активистом. И происходящее крайне странно.
Девай хага паджиди то ганарога, де хага цены де хвалили, а у нахам да цролу лапара цалари. Ле хага уруста, чи да парухтун ки нашта вакра, дуи наца воркли, да хурак лапара, а у рей обор кли де. Та суандаза вакай, чи пар хага ба па наруги ки ци тери же, чи па толу врази да хвалу лапара иц надалу дал. Хата чи дактрану уэл, да да рухте халат шуна де. د هغه یو ورځ وروسته ده چې په روس کې په لسګونه زره کسان کوڅو ته راووتل او د دې هیواد پر وزیر اعظم ولادیمیر پوتین یې غږ وکړ چې استعفا ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د تخار ولایت ځانمرګ برید په سخت ټکو غندلې او د داخله چارو وزارت ویان وای
او په دې کې د افغانستان د خلکو دښمنان طالبان او تروریستان او نور هغه کسان چې د القاعده سره او د حقاني شبکو سره دوی تړاو لري د دوی یوازنی هدف دغه دی چې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله واړوي.
په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې او جلسې یو ځل بیا پیل شوي چې پرې څېړونکي وایي دا په خلکو کې په ملکی حالاتو باور زیاتوي.
اوس که فرض کړه جلسې کېږي او خلک راوځي د کورونا بارتن یو سنس اف سیکیورټي په خلکو کې راځي چې را دلته حالات هم ټیک دي زموږ سیاسي خلک هم زموږ سره دي.
او د بلوچستان صوبې د هندو اقلیتي ډلې خلک بیا وایي په دغه صوبه کې د بې یقیني سره مخامخ دي.
ځوان دلته بازار دی بابا هیڅ ځوان نه ساري زموږ د پلان وړي بیا هلته هوا کوي هوا سبات بیا وژني بیا به موږ ځوان دي ستاند
د مشال تر څنګ وسي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان په تخار ولایت کې د پرونی ځان وجون کې حمله چې په نتیجه کې د ولسی جرګې د یو غړي په شمول 19 کسان وژل شول او یو شمیر یې جوبل کړل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي دغه حمله په سخت ټکو غندنه کړې. دغه برید په داسې وخت شوې چې په تخار کې خلک د جنازې ورستو د دعا په حال کې وو. تر اوسه دغه حمله پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوری ناورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د غزان وژونکو برید په کلکه وغانده او ویل چې دغه برید یو ځل بیا د تروریستانو شوم او غیر اسلامي ماهیت څرګند کړ. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر دغه راز وویل تروریستانو په بیرحمۍ سره زموږ په هغو بیګناه خلکو برید وکړ چې د جنازې د مراسمو لپاره ځای کولو وروسته میت ته د قبر پر سر د دعا په حال کې وو. کرزي وویل په دغه عمل سره دوی وښوده چې حتی نه غواړي چې د افغانستان خلک خپل دیني مراسم په سوله او آرامۍ کې ترسره کړي. په دغه ځان وژون کې حمله کې چې پرون له غرمې مخکې د تخار ولایت د تعلقانو ښار د سرای سنگ په کلي کې د جنازې په مراسمو باندې وشوه د ولسي جرګې د یو غړي عبدالمطلب بیګ په شمول 19 تنه ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه حمله هدف څوک وو، آیا هغه د دولت د وسلوالو مخالفانو د منظمو حملو چې په ترڅ کې چارواکي او نور شخصیتونه په نښه کېږي یوه برخه ده وویل
نه یوازې چې د افغانستان د حکومت او دولت چارواکي په نښه کېږي، دا بلکې د افغانستان بېګناه خلک په نښه کېږي. او په دې کې د افغانستان د خلکو دښمنان طالبان او تروریستان او نور هغه کسان چې د القاعده سره او د حقاني شبکو سره دوی تړاو لري د دوی یوازنی هدف دغه دی چې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله واړوي. نو تر اوسه دا دمه پورې خو چېرت دی تحقیقات لاس ته نه لرو ترڅو دا ثابته کړو چې دا کوم سلسلې په تړاو کې دا حمله ترسره کېږي.
د اعتخار د امنیت قمندان عبدالجبار تقوا وویل ده هم باید په دغه جنازه کې برخه اخیستی وای، خو ویې نه شو کړی چې په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د هغه په وینا ښایي دی یا هم د ولسي جرګې غړی د دغې حملې هدف و. د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې په ولسي جرګه کې د تخار ولایت استازی عبدالمطلب بیګ چې د طالبانو ضد د شمال ائتلاف پخوانی غړی او پخوا د کندوز ولایت د امنیت قمندانو په وروستیو کې د اپوزیسیون له مشر عبدالله عبدالله سره په نوي تاسیس شوي د افغانستان د ملي ائتلاف ډله کې همکاري کوله. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن هم په تخار کې پرونی ځانوژن کې حمله غندلې او هغه د هغو کسانو کار بللی چې قصدن په کورنیو چې د خپل یو عزیز د ویر د مراسمو لپاره راټولیږي حملې ترسره کوي او هغوی وژني. په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره په تخار کې د جنازې په مراسمو کې پرونی ځانوژن کې حمله غندلې او ویلي دي چې دغې حملې یو ځل بیا وښوده چې طالبانو او نورو ډلو د ښځو او ماشومانو په شمول د ملکي افغانانو وژلو ته ملا تړلې او هم د طالبانو د مشر او نورو مشرانو هغه دروغي ویناوې ثابتوي چې د لوی اختر په مناسبت یې کړې وې او له خپلو پلویانو یې غوښتي وو چې ملکیان دې نه وژني. د افغانستان ولسی جرګې هم چې خپل غړی په دې حمله کې وژل شوی دی وی اعلامیې په خپرولو سره د غزان وژون کې حمله په کلکه غندلې او هغه یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللی او له مسؤولو کورنیو او بهرنیو ارګانونو یې غوښتي چې عاملین تعقیب او د قانون منګولو ته وسپاري. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عبدالمطلب بیګ د ولسي جرګې دوهم غړی دی چې په روان کال کې وژل کیږي. په ولسي جرګه کې د اورزګان استازی محمد هاشم وطنوال د روان کال د جولای په 18 نیټه په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو. تخار د افغانستان په هغو ولسو ولایتونو او سیمو کې شامل دی چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی یو ځل بیا ویلي چې پارلیمنت تر ټولو لوی اداره ده او هر اداره یې باید احترام وکړي. هغه ویل چې که څه هم په ملکي سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې، خو د دوی حکومت ډیر ښه کارونه کړي او خپل وخت په پوره کوي. زموږ همکار بشیر غوخت پاکستان د روانو سیاسي هلو ځلو تفصیل په دې رپورټ کې بیانوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې حکومت د پوز په شمول د ټولو ادارو احترام کوي، خو پارلمنت تر ټولو لوړه اداره ده. هغه په کراچۍ کې خبرلانو سره په خبرو کې ویل،
تمام ادارو کا هم احترام کړو،
مونږ د ټولو ادارو احترام کوو، مونږ د عدلیه درناوی کوو، مونږ د هغوی لپاره جدوجهد هم کړی، همداراز مونږ د پوز هم احترام کوو، خو پارلیمنت تر ټولو لوړه اداره ده. نو مونږ ټولو ادارو ته درناوی لرو، خو دا هم غواړم درته ووایم چې یو آئین شته چې د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب سوچ دی. ټول ادارې به په دې سوچ کې او د 1903 کال د آئین په دایره کې په خپله برخه کې کار کوي. مونږ به د دې ادارو ملاتړ کوو.
بلخوا ته په پاکستان کې په دې وروستیو کې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې او زیاتره ګوندونه جلسې کوي. سیاسي منډې تړلې له هغه پس ډېرې شوې چې د میموګیټ په نامه کشاله مخې ته راغله. یو پاکستانی نژاد امریکایي په امریکا کې د پاکستان پر سفیر حسین حقانی تور لګولی و چې د پاکستانی ولسمشر په خوښه یې له امریکا څخه په یو لیک کې د پاکستاني پوځ د واکونو د کمولو غوښتنه کړې وه. حسین حقانی دا تورونه رد کړل، له دندې یې استعفا ورکړه او اوس یې په سپریم کورټ کې په دې اړه کیس روان دی. د سیاسي هلو ځلو د زیاتېدلو په اړه د سیاسي چارو څېړونکي ایمل خټک وایي،
میموګیټ سکینډل او هغې نه پس چې کوم صورتحال یا سیاسي بحران ورته رامنځته شوی دی، د هغې نه پس هم داسې ښکاري چې ډېر سیاسي جماعتونو د یقین پیدا شوی چې کېدای شي ډېر در انتخابات وشي. نو دې دپاره او بل طرف ته دا کوم بحران چې دی، دې کومه تبدیلۍ افغانې یا اطلاعات لګیا دی روزانه زمونږ مخې ته راځي چې اوس تبدیلي را روانه ده یا ادا کېږي، یا دغه تجزیې او دغه راپورونه هم چې دی نو سیاسي جماعتونه دوی ته مجبوروي چې هغه فعالیتونه زیات کړي.
د سیاسي منډو ترلو په لړ کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ډېرې جلسې کوي. ایمل خټک وایي که عمران خان په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی هم شي، کومه تبدیلی نشي راوستلې.
عمران خان سره چې کوم ټیم دی یا عمران خان سره چې کوم خلک، نو ټیک ته چې عوامي سطح باندې خو خلکو یو امید ته نشته، یو تمه شته چې کېدای شي دی واقعي تبدیلي راولي، خو ما ته نه ښکاري چې عمران خان په خپل داسې خاص پروګرام لري یا داسې سوچ لري د حکومت دپاره یا د حکومت د انتظام چلولو لپاره څه قسم قابلیت پکار وي، سوچ پکار وي، ویژن پکار وي، صلاحیتونه پکار وي. نو ما ته نه ښکاري چې عمران خان به څه واقعي تبدیلی راوستی دوی با خبردار که در عمران خان تیم بسو کی در عمران خان تیم با آیا آغا پخوانی خلق کی تی کم المجلسی خلق تی آغا خلق بی تی کم دوست چه مثلا کم شاملی دی نوعی بارا که خودی خلق و ذنو که سوالو نلی دیر تحفظات للی خلق زکر تی دا خود ما خلق تی در کم پا جمال دا سیستم دی موجود دا آل طرح بسیدر دی
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وایي چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو اوږد حکومت د دوی د پیپلز ګوند دی او د کابینې 80% پریکړې یې عملي کړې دي خو زیاتوي چې خلک ورته رایه ورنکړي نو د هغوی فیصله به په ورین تندي ومني
راتلونکي خلک به وعده کوي مونږ خدا وخت په حکومت کې یو که مونږ کار وکړ نو له انتخاباتو به مخکې نتیجې راشي که مونږ کار کړی وي نو انتخاباتو ته به ځو او خلکو ته به خپل کارونه خایو که خلکو مونږ قبول کړو نو خوشحاله به شو او که رد یې کړو نو مونږ به د خلکو د اکثریت او خوښې احترام کوو او سر به ورته ټیټوو.
یوسف رضا گیلانی همداراز وویل چې یقین لري د دوی حکومت به خپل وخت پوره کړي او حکومت به یې ړنګ نشي.
زمون همکار بشیر گواخو اوریدونکو څنګه چې تاسو واورې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په صوبه خیبر پختونخوا کې سیاسي هلې ځلې او جلسې جلوسونه د دې خبرې علامت ته چې په ترهګرۍ ځپلې شوې صوبه کې نه صرف جمهوري عمل پیل شوی بلکې د امن او سوکالۍ نښې هم ښایي. د عوامي نېشنل ګوند، عمران خان، د ګوند تحریک انصاف، جماعت اسلامي او د مولانا فضل الرحمن پاټۍ په صوبه کې لوی ولسي غونډې کړې دي. دا چې په موجوده حالاتو کې خلک دغه صوبه کې چې په دې وروستو کې د بدامنۍ نه سخته متاثره شوي روانو سیاسي هلو ځلو ته سنګوري د خالد خان نه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو له اړخه ولسي غونډې او جلسې جلوسونه نه صرف په دې خوره ډېر وخت پس د سیاسي هلو ځلو پیل کېدو نښې دي بلکې ترخهګرۍ ځپل شوي خلکو دپاره پکې د امن او خوشحالۍ زیرې هم دي. د خالی پورز د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان خو شادرې کاله پس په خپل پلرنۍ ټاټوبي 400 کې یو ولسي غونډه کې ګډون وکړو چې د نورو نه علاوه د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی پکې هم خپله وینا وکړه. دغه شان هم په دې میاشت کې د دغه ګوند یو لوی سیاسي غونډه په سوابي ځله کې شوې وه چې اسفندیار خان او د دغه ګوند نور مشرانو پکې ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند په پرتله 13 اونۍ په پیښور کې د جماعت اسلامي د مشرانو یو سیاسي غونډه شوې وه او دغه شان د عمران خان د پارټۍ په پیښور او بیا په مردان کې ولسي غونډې او د مولانا فضل الرحمن په دیر کې یو لوی جلسه کې خطاب او ګډون د دې خبرې علامت دی چې په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا سیاسي هلې ځلې پیل شوې دي. خبر کې د انګریزي رسپانه دی نیوز خبريال دلاور جان د دې جلسو په حق لا وایي.
کله چې سیاسي خلک جلسې نه کوي په دې کې عوامو ته کانفرنس نه ملاويږي هغه ته د خیال کېږي چې حالات ډېر خراب دي او دا خلک پټيږي. اوس که فرض کړه جلسې کیږي او خلک راوځي د کورونا بارته یو سنس اف سکیورټي په خلکو کې راځي چې را دلته حالات هم ټیک دي زمو سیاسي خلک هم زمو سره دي هغه ځان سره یو والي محسوسوي چې سیاسي خلک هم د دې سره دي او راغلي دي او په دې سره شامل دي. ما خیال سره دي کې یو کانفرنس دی ته ملاويږي په دې شو وختونو کې تاسو خیال کړئ نو په دې باندې ډېر زیات تنقید هم کېده چې را سیاسي خلکو چې کوم نه عوام پرې خېدي او تلې دي څوک یو ځای کې ناستې څوک بل ځای کې ناستې او جلسې جلوسونه یا چې کوم دی داغي سره ملاقاتونه نه کوي.
په خیبر پښتونخوا کې په سیاسي جلسو د ځانمرګي بریدونو لړۍ هغه وخت پیل شو کله چې په 2001 کې د هغه وخت د داخله چارو وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپو په یو سیاسي جلسه کې ځانمرګي برید وشو چې یو شمېر خلک پکې مړه او جوبل شو. دغه شان د پاکستان مسلم لیگ کاف په مشر امیر مقام هم ځانمرګي بریدونه شوي دي خو بیا د ټولو نه زیات د عوامي نېشنل ګوند په غونډو او مشرانو دغه بریدونه ترسره شوي دي چې دغه پارټۍ د وینا تر مخه څه د پاسه 1500 غړي او مشران پکې مړه شوي دي. په سیاسي جلسو کې د خلکو ګډون او بیا خپل سیاسي مشر په مخ کې سیاسي نارې او شعارونه په حق له د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي.
زنده باد مرد آباد چې دی د خپل رائے د اظهار یو وټ ذریعہ ده چې سړی په هر سړی ته خو اخبار انټرنیټ او ریډیو او نورې د میډیا ذریعے اویلیبل دي نو د عام خلکو لپاره دا یو ډېر لوی موقع چې د خپل مطابق چې دی خلکو زنده آباد مرد آباد ووایي او خپل باندې کم سیاسي دوړه پرتې هغه لرې کړي سره چې دی د خلکو ذهنونه او زړونه چې دی سپک شي.
وردا چې په روان کال کې د عمران خان ګوند په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات سیاسي غونډې کړې دي خو د بده مرغه د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پاکستان پاکستان پیپل پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نواز تیرو سو کالو کې په خیبر پختونخوا پزمکه هیڅ یو لوی اولسی غونډه نه ده کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان نه سناساتش پېته کیلومتره لري په تحصیل پروا کې د پولیسو سره په یوان خطه کې دوه وسلوال طالبان وجل شوي او دوه نورو ځان الوزولې. د دغه سیمې پولیس وایي پېخه له هغه وروسته مخې ته راغلې چې پولیسو د لایف انشورنس کارپوریشن ادارې د تختول شو کسانو د معلومولو لپاره ټولې لارې بندې کړې. نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
په ډیرا اسماعیل خان او پرواک شه د پولیس فورس چارواکي ویایي چې دا پېښه د اغې نه د ورسته مخه تراغله چې کله ځنه نه سرګنده کسانو د افته په ورځ د پروا میرن سیمینا د لایف انشورنس کارپوریشن دوا چارواکي محمد یوسف عبداللطیف او د میرن شوګر ملز یو کلرک بشیر احمد سره د دوی د ګاډي و تښتول. دا چارواکي زیاتوي چې کله پولیس ته د پېښه خبر ورسه د فورس بیا سبدستي په مخشه ټوله ورچنای لارې ونیولې او د اتوار په ورځ 12 بجې غرمه د کډی جمال په سیمکشه د پولیس فورس د سرتیرو او تښتونکو په منځ د ډزونو بدلون وشو چې په نتیجه کې درې واړه تښتولي کسون روغ رموټ را خوشی کړای شول او د ډزونو په بدلون کې دوه تښتونکي مړه او دوه نور خپل ځانونه په لاسي بمونو و الوزول. په ډیر اسماعیل خان کې د خفیا ادارې یو چارواکي د نوم نه جواتولو په لوز برسیره کړه چې وژلي تښتونکي د سویلي وزیرستان او د ډیر اسماعیل خان د کولاچۍ تحصیل طالبان دي چې په کوم کښې دوه د شمس الدین ګنډاپور او خالدین ګنډاپور په نومونه پېژندلي او مړي یې د پروا سیول هسپتال ته راوړل شوي دي. ځایي او د وزیرستان طالبانو د دې پېښې او په دا کښې د مرګ ژوبلې په برخه کښې لیا هېڅ نه دي ویلي. مشال ریډیو چې په ډیر اسماعیل خان شه د پولیس فورس ډیپټی انسپکټر جنرال امتیاز شاه وژا غوا هغه هم د پېښې په خلای وکړلې او زیاته یې کړه.
درې کسان یې وکړل ما خان او بس بیا ووتو به ټوله شپه مو ورته بار تېره کړه. ساڑھے دس گیارہ بجے تر ڈز پکې شروع شوې. یو کس پکې زخمی شو. بیا یو دو نور بل طرف ته نو هغه بیا خودکشي وکړې. الحمدلله سړی ټول ریکور شو. پولیس پولیس خیر شو. لور جوړ مړ دي پکې دو ځانونه لوزولې دي. دو پولیس سره لگے دلی دی. نو دیگه خدا دو کسان خو پاکستان په خیال معلوم دی او د کوټ سلطان دی او د کولاچې دی. خدا دو چې کم دی لا دی لا پته نه لګی دا ځونه چې لوزولې دي. دا خو سوسایډ میشن وال دی. نو زودی خو بس ځان نه ورکی
دا ده ها یاد دی چې دی اتوار په ورځ ما شام زنه نا سرګندا کسانو چې په سپین رنگ موټر کار کې سوار وو د ډیر اسماعیل خان د شیخ یوسف زیارت نه د پولیس فورس یو چارواکا جواد و تښتولو چې کوم د پولیس نورو سرتیرو بیا را خوشای او د تښتونکو یو ملګری په زخمی حالت کې گرفتار کړ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال ریډیو، د حقایقو رابرسیرون کې
رازو. یوې مطبوعاتي کتنې ته امریکا ته د ورپېښو خطرو د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ په اړه امریکایي ستراتیژي کې ویل شوي چې ولسمشر اوباما انتظامیه به القاعده ته د ماتې ورکولو لپاره د پاکستان سره همکارۍ ته وده ورکوي. خو وبپاڼه لانګوار جرنال خپل یو مضمون کې وایي دا ستراتیژي ستونزې لري. زموږ همکار منور شاه درته د دغه مضمون مهمې برخې وړاندې کوي.
امریکایی ویبپاڼې لانګوار جورنال د ترهګرۍ خلاف جنگ په اړه د امریکایی ستراتیژي یوه برخه راخستې چې پکې ویل شوي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جنگ فعاله او اثرات یې په خورېدو دي. القاعده لا هم د ترهګرۍ د پیښو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او یوازې په پاکستان کې القاعده ختمولو سره امریکا ته ورپې خطرونه نشي ختمېدلی، ځکه چې دغه ډله د جنوبي ایشیا نورو برخو کې هم روزل شوي غړي لري او په 2009 او لسم کلونو کې د نیویارک په ټایم سکوئر او امریکا ته په روان یو جاز کې د ترهګرۍ شنډې کړې شوې حاسدا څرګندوي چې القاعده په نړۍ کې خورا ترهګري په نظر کې ساتي. د ترهګرۍ خلاف امریکایي ستراتیژۍ کې وړاندې ویل شوي د القاعده مهم اهداف په نښه کولو لپاره به د پاکستان سره همکاري لا نوره زیاتوي، ځکه چې د یو تن د وژنې که هغه د دغه ډلې مشر اسامه بن لادن هم وي په نتیجه کې ترهګري نشي ختمېدلی او دا را راز به امریکا هڅه کوي چې د خپل ملګرو هیوادونو په ملاتړ د القاعده مرکزونه وسیله او مشرتابه ختم کړي. ویپانا لانگوار جورنال د دې ستراتیژي په حواله مضمون کې وایي امریکا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په پاکستان ډېره تکیه کوي، خو دا خبره ځکه ګټور نه ده چې دغه هیواد د امریکا په همکارۍ کې تر خپل حده رسیدلې دی او وړاندې دا تعلق خرابېدلې شي. ویپانا وړاندې لیکي که څه هم پاکستان د وړاندې نه په شمالي وزیرستان کې د امریکا په غوښتنه د عملیاتو نه انکار کوو، په دې وروستیو کې په مومند ایجنسۍ د نیټو د برید وروسته پاکستان هغه غوښتنه د پام نه په اسانه غورځولې شي. خو ځینې امریکایي پالیسی جوړونکي وایي پاکستان به اخر فکر وکړي او په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ مرکزونو ختمولو لپاره به ګامونه پورته کړي، خو لانګوار جورنال وایي دا خبره ډیر کم امکان لري چې پاکستان به د امریکایي مرستو په خاص توګه د مالی مرستو په نتیجه کې د جهادي ډلو د ملاتړ نه شاته شي او دا راز دغه سیمه کې یوازې ډرون بریدونه امکان لري، خو دا هم ډیر زیات اثر نشي غورځولې. لانګوار جورنال اخر کې لیکي چې ترهګر یوازې په قبایلی سیمه کې نه دي، بلکې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن وجل کېدل، په کراچۍ، کوټه او د هیواد په نورو برخو کې د القاعده نیول کېدل هم ثابتوي چې دوی په یو ځای کې نه دي. د حالاتو ته په کتو سره لانګوار جورنال په اخر کې وایي چې د پاکستان سره د همکارۍ په لړ کې ډېره پاملرنه پکار ده.
زمون همکار منور شاو او اوس هم زو بلوچستان صوبې ته چرته چې هندو ورورولي وای چې دوی په وړاندې د تختولو او وجلو لړۍ له تیرې سمو دینه روانه ده چې ژوند یې له خطرو سره مخامخ کړی دی او زیاتوي که وزه دغه رنګه روانه وه نو ګاونډي هیواد هند ته به کډه وکړي. هلته د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت سیکرټري نصیب الله بازی بیا وایي حالات لا دومره نه دي خراب شوي چې څوک د خپل وطن پرېږدي او بل له دې کډه شي. تفصیل د نیاز مساخل ناورو.
هندوان وایي له تیرو څو کلو څخه دوی په سختو حالاتو کې ژوند کوي او له ټولنیز بندیزو سره سره د دوی تېښتونې او وژنې اوس یو عام خبره ګرځېدلې. یو هندو وګړی په دغه اړه وایي
مشه کالج کې زیدا ژوند راوځو کې کله کورته ورځو کې نه زیت لایسو مشه ژوند نه دی معلوم سټم راوځو سټم وځو دا کورته مش ماکسن زو کې نه زو و میاش مکه زمون جلا کډنیمینګ وسو بیا غو قتل وسو منتظامیا صداغه غواړو کې مش صداغه راکی تاسو راکی سره.
په کوټه کې د هندوانو مشر او شاعر او لیکوال شیام کومار وای هندوان لډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دي او تر اوسه چا د ستونزې حل نه دی راستلې.
سینکڑوں میں جاتے ہیں جو اغوا ہوئے ہیں جو مارے گئے ہیں
پسلاو ہندوان دلتا تشتول شوی او رستا وجل شوی دی او بے خزیات دا تاوان پیسے ورکول رستا رخوشی شوی دی او دا بہم درتا وائم چل تاوان پرتا یو سو کم ندی رخلت شوی. مجل پاکستانی پوز دا پاکستان دا بشری حقوق ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل ادارے دا انصاف لا نڑیوال عدالتا او دا ملگری ملتون ادارے سخا غشتنا کوو چل مشترا مرست وکڑی او مجل دغو بدو حالاتو روش
یونائیٹڈ نیشن سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے میں ہماری مدد کریں ہمارا بچاؤ کریں.
یو بل ہندو مشر او د چمن منلی تاجر دولت رام بیاوائی کا دا دوی پر وړاندې حالات نہ سمیجی نو دوی با پغٹ کچا ہند تا کڈ شی
ہندوان دل تے عذاب دی بابا اس جون دے ساجز مڈل پان اڑی بیا حال تے اغوا کی اغوا سبات بیا وجنی بیا مرزون دے سان.
د بلوچستان د ریونیو محکمې صوبایي وزیر زمرک اسکزئی له هندوانو سره روان بد سلوک د انسانیت ضد عمل ګڼي. دی دا هم وایي حکومت به یقینا د ستونزې حل په لړ کې خپلې هڅې وکړي.
دوی تحفظ زموږ ذمہ داری ده او چې وزیر اعلی رالی د صوبې مشر دی دغه سره به موږ دې کښېنو او دوی به کوم مجلس ورسره وکړو او دوی چې کوم مطالبې دي هغه به ور پیش کړو او انشاءالله زموږ دا یقین دی چې پر دې باندې به عمل درآمد وسي.
هلته د بلوچستان د کورنۍ چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی بیوایی حالات دومره نه دي خراب چې څوک له خپل هیواد بل ته کډه شي.
دغه یو بدقسمتی ده چې په دا علاقې کې د جرایم تعداد زیات شوی دی. د ټوټل د هندوانو خلاف په دا څلور کال کې 48 کیس شوي دي او تب وګورئ چې په دا وطن کې نورم دا ترې کیسونه کیږي. داسې هېڅ داسې صورتحال نه دی چې دوی ګرسره یو مخ خدای نخواسته دی د دې مطلب جبر ښکار دي تر دې به زیاته شاید بل څوک هم متاثر شوي.
یاد دی وی له بلوچستانه د هندوانو دا ادعا چې دوی به هند ته کډه وکړي په داسې حال کې مخې ترازی چې د یو راپور له مخه یو سور زمخ کې یو سل یو پنځوس پاکستانی هندوانو په هند کې د سیاسي پناه درخواست تور کړي او ویلي چې په پاکستان کې ژوند ته خطر دی. دغه رنګه په تیرو دوه یا درو کلو کې له بلوچستان هم په لسګونه هندوان داسې یادېږي چې په مستقله توګه یې هند ته کډه کړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو،
کوټه
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د سهار لسنیمې بجې شوې د بوریوال کاکړنا د خبرونو سرټکی اورو.
د ډیر اسماعیل خان په پروا تحصیل کې له پولیسو سره په وسلوال نشته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ځانونه په خپل وژل دي. د افغانستان په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې د پرونی ځانمرګي برید په کلکه غندنه شوې ده. د لویدیز طاقتونو د کرسمس پر مهال په نایجیریا کې ترسره شوی هغه برید غندلې چې شاوخوا څلوېښت تنه ووژل. د روس د اپوزیشن ګوندونو د عدالت هغه پریکړه شرمناکه بللې ده چې د اپوزیشن د یو فعال بندي مشر د بند مدعی لاس ورځې نور ځنډولې ده. او ملګرو ملتونو د عراق له حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې له مخې به د عراق په شمال ختیځ کې په یو کیمپ کې میشت ایرانیان یو بل ځای ته انتقال کړل سي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې زیاتره پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو خبرې لیکل شوې دي. تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تیر ورځ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اسلام آباد کې د کرسمس یو دستور کې ویلي دي چې د افغان موسم بدراتون کې کال د مارچ میاش کې ختم شي او ټول سیاسي ډلې د جمهوریت مرسته کوي او دارنګ بټولې فیصلې په پارلیمان کې کولې شي. ادارې لیکي چرته چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې بیان وروسته د اطمینان احساس کیږي. هلته چې د افغانانو د موسم په مارچ کې د ختمون خبره ده نو د هغې نه داسې ښکاري چې د افغانانو دا لړۍ به د مارچ د میاشتې پورې لا هم روان. ادارې لیکي چې بل پلو د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف هم یو دستوري ته وینا کې ویلي دي چې چاته به هم د پارلیمان او عین د ماتول اجازه ورنکړي شي او کچري د دوی پارټي د بیا مخور کړې شو نو هغه به ملک د ترقۍ په لار روان کړي. ادارې لیکي چې د دوانو مشرانو د خبرو نه داسې ښکاري چې دوی صرف په دې خبره متفق دي چې د جمهوریت حفاظت به کولې شي او ټول ادارې بداین مطابق کار کوي. نو دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې دا مشران د جمهوریت په وده یو دي. ادارې لیکي چې نور سیاسي مشران هم په دې لړکی یو کېدل پکار دي. دارنګ به جمهوریت ته هیڅ خطر نه وي او جمهوری ادارې به هم مضبوطی شي. دغه رنګ مشرق ورسپانه هم خپل ادارې کې لیکي چې هیڅ یو سیاسي ډله نه غواړي چې ملک مارشل لا ولګي او ملک د پوز حکمرانی وي او بل پلو پوز هم د جمهوریت د مست پیلان باندې دا بحث ودرولو چې ګنې ملک ته د پنځم مارشل لا خطر شته. ادارې لیکي چې اوس چاته د جمهوریت لړکی د فکر ضرورت نشته. ادارې مخکې لیکي چې اوس با ټول سیاسي ډلو لا د خپل کردار جاج اغستل ځکه چې بخکاره غټول د مارشل لا خلاف بیانونه ورکوي او د دې سره سره په ځینو سیاسي جماعتونو باندې د پوز اسټابلیشمنت او د خفیه ایجنسیانو سره د تعلق لرلو الزامونه هم لګي. نو په داسې صورتحال کې د جمهوریت ودا ډیره ګرانه ده. ادارې لیکي چې ضروری ده چې ټول سیاسي ډلې کل جماعتي کانفرنس راوبلي او یو داسې تګلارې جوړ کړي چې سیاست کې د نورو ادارو د ککړتیا مخنیوي وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې چیرې صرف د اقتدار د ترلاسه کولو لپاره د پټو لاسونو سره جوړ جاړي وکړي شي داسی کې با ټول ټاکن هم صفا نوي او د دې په نتیجه کې راتلونکي حکومت به هم صرف یو ډراموي. نو باید چې د حقيقي جمهوریت لپاره سیاسي ډلې د ولست طاقت ته پاملرنه ورکړي. آج ورځ خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا د حکومت پام د بجلی او ګیس لوډ شډنګ ته راګرځوي او وایي چې په خبر کې د بجلی ناروا لوډ شډنګ روان دي او داسې ځایونه شته چرته چې بجلی مسلسل 15 یا شپږ شپږ غنټې بندوي. خو افسوس داري چې حکومت ته د دې هیڅ پته نشته او نه پېپکو د دې سره اعلان کړی دی. ریوای چې دغه رنگ حال د ګیس هم دی او بازي زینو کې د کم پریشر سلسله د سحر شپګونه د شپې د 1 بجې پورې روانه وي چې ور سره د خلکو نه د ناشتې پدلګي او نه د ډوډۍ. ادارې وړاندې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د وبونه بجلی هم جوړیږي او د ګیس او تیلو زیرمې هم د خپل ضرورت نه زیاتې دي. خو بیا هم صوبایي حکومت د دې خواګه ولستا ورکولو د لپاره هیڅ کوشش نه کوي او نه چا په قومي اسمبلی یا سینټ کې د دې لپاره اواز پورته کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات. د پاکستان د انګریزي ژبې او رسپانې دی نیشن په یو مقاله کې راغلی دی په اخره کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی هغه چا ته ګوتونی ولا چې د هغه په خبره د جمهوریت ضد سازشونه کوي. بلخوا د وپانی یورو ایشیا ریویو په یو مقاله کې راغلی د پاکستان په وز بعد خپل حیثیت ته بیرته راغولو لپاره کودتا ونکړي خو مذهبي خپل همخیاله سیاسي ډلې به کوي سو د پاکستانیانو په مینس کې د خپل حیثیت تخ کولو په ترس کې دا وخایي چې له ولسی حکومت نه پوز بهتره دی. د دې دواړو مقالو مهمه خبرې زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن په یو مقاله کې راغلی دی، په اخره کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه چاته ګوته ونیوله چې د هغه په خبره د جمهوریت ضد سازشونه کوي. وزیر اعظم وروستۍ اونۍ په خپل وینا کې د ریاست دننه د ریاست چلولو لپاره د دغه هیواد امنیتي اسټابلیشمنت په نښه کړو. یوسف رضا ګیلانی په پارلماني برلاسیتوب زور راوړو. په مقاله کې راغلی دی دا په داسې حال ده چې د نومبر په شپږویشتمه نیټه په مومند ایجنسۍ کې د شوي ناټو هوایي برید په اړه د امریکا تحقیقاتي رپورت پاکستان رد کړو. مقاله لیکونکی یو پوښتنه راپورته کوي چې آیا د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ د ترنګلتیا د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو سره کوم تعلق شته او کنه. همدارس د میمو یا خط سکینډل کې سیدا وخت په سپریم کورټ کې دی. په دې باندې د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات دي چې له وجې یې د پاکستان وزیر اعظم د پوځي مشرتابه پر ضد بیانونه ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به نور هم زیاتېږي او کنه. په مقاله کې وړاندې راغلی دی پاکستان پوځ د امریکې لخوا په مومند ایجنسۍ پیغه کې له وجل شوو پوځیانو کورنو سره د مالی مرستو وړاندیز رد کړی دی. همداراز پوځ د امریکا سره د اړیکو بیا کتنه کوي او غواړي چې خپله بهرنۍ پالیسي نوې کړي. بلخوا د پاکستان حکومت غواړي چې امریکا سره اړیکې بحال شي. د مقاله لیکونکي په خبره حکومتي چارواکي دا هم خبرې کوي کچري امریکا په مومند ایجنسۍ کې د ناټو په هوایي برید بخنو غواړي، نو دوی په افغانستان کې مېش ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره لارې بیا پرانستلی شي. بلخوا د ایرو ایشیا ریویو ډاٹ کام ویب پاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د لیګل شوی خط چې پکې د پاکستانی پوځ د واکونو د کمولو غوښتنه شوې وه په اړه په روان کیس کې پوځ هم خپل وضاحتونه داخل کړي دي. په لیکنه کې راغلی چې د منصور اجاز په نامه یو پاکستانی نژاد امریکایي تور لګولی و چې دغه لیک په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د ولسمشر آصف علي زرداری په خوخه لیکلی و، خو حقانی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان د دفاعي چارو سیکرټري لیفټنن جنرل نعیم خالد په خپل وضاحت کې ویلي چې د پاکستان پوځ او جاسوسي اداره آی اس آی د دفاع وزارت تر عملي کنټرول لاندې نه راځي. لیکوال وایي چې دغه وضاحت مطلب دا دی چې د پوځ او آی اس آی مشران کولی شي په خپل خوخه د ریس خپل کړي. په مقاله کې راغلی چې همدا وجه ده چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مجبور شو په ښکاره د پوځ خپلواکي رد کړي او ویل چې په حکومت کې حکومت نشي زغملی او پوځ د حکومت تر لاس لاندې یو اداره ده. د دې مقالې لیکوال وایي چې د پاکستان پوځ به د خپل حیثیت د بیرته رغولو لپاره کودتا ونه کړي، خو مذهبي او خپل هم خیاله سیاسي ډلې به قوي کړي. د دې تر څنګ به دوی د هند خلاف خپلو فعالیتونه زیات او بیانونه ډیر کړي، سو د پاکستانیانو په منځ کې د خپل حیثیت د ښه کولو په ترڅ کې دا وښایي چې له ولسی حکومت څخه به اوس بهتره دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې په روس کې د وروستو پارلماني ټول ټاکنو خلاف د سرګونو خلکو مظاهرې روانې دي، د شوروي اتحاد وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف په ولادیمیر پوتین غږ کړی چې خپل استعفا اعلان کړي، سو خلک هغه په ښه نامه یاد کړي. د مشال د انګریزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د شوروي اتحاد روسي ولسمشر میخایل ګورباچوف د روسي په وزیر اعظم ولادیمیر پوتین باندې غږ کړی چې د ده په پل د پل کېږدي او استعفا دې ورکړي. د ایکو ماسک وی په نوم یو راډیو سره په مرکه کې ګورباچوف وویل که پوتین اوس استعفا ورکړي نو خلک به د هغه تیر 12 کلن کارونه په ښه نامه یاد کړي.
زه چالواک نوم لري کړی، ما د خپل واک نه د لری کېدو اعلان وکړ. خدا مې واضح کړه چې زه ولې داسې کوم، نو هغه له هم په کار دي چې داسې وکړي. هغه دی وایي چې زه دا لار خپلوم او دا به خلاروي، ځکه که داسې وکړي خلک به د هغه تیر فعالیتونه په ښه نامه یاد کړي.
د شوروي اتحاد روسي ولسمشر ګورباچوف دا سرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په زرګونه خلک په مسکاو او د روسي په نورو ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتلي او ادعا کوي چې د دسمبر په 14 نیټه شوي پارلماني انتخابات له درغلیو ډکو. راپورونه وایي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي. نوموړی تر دې مخکې دوه وارې د دغه هیواد ولسمشر پاتې شوی او اوس هم د هیواد وزیر اعظم دی. راپورونه وایي په مسکو ښار کې تازه مظاهرې د تیرو دوه اونیو د مظاهرو په پرتله ډېرې لوی دي او دوی د ولادیمیر پوتین په فعالیت بې باوري ښکاره کوي. دوی لیکلي شعارونه لیږدوي چې روسیه بې له پوتینه او روسیه به خپلواکه شي ټکي پېښ ښکاري. د دغو مظاهرو په اړه د الیکسی ناولنی په نوم یو روسیه بلاګ لیکونکی وایي
زه دلته د خلکو د دې لوی شمیرې په کتو سره ویلی شم چې دوی که وغواړي کرملین او حکومتي ودانۍ همدا شیبه نیولی شي، خو مونږ سوله خوښوونکي ځواکونه یو، مونږ به داسې ونه کړو. خو که دغه فریب کاران او غله زمونږ تیرویستلو ته دوام ورکړي، همداسې مونږ ته دروغ ووایي، نو بیا به مونږ هر څه په خپل لاس کې واخلو.
مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې د دسمبر د څلورمې نیټې ټول ټاکنې د لغوه شي چې پکې د ولادیمیر پوتین ګوند اکثریت ترلاسه کړی و. دوی د نوو انتخاباتو کولو غوښتنه هم کوي او وایي د انتخاباتي کمیشن لوی چارواکي دې هم استعفا ورکړي. خو بل پلو د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د تیر زیارت په ورځ وویل هغه به اصلاحات راولي. په دغو اصلاحاتو کې به یو دا هم وي چې سیمه ییزه ګورنران به د مستقیمو ټاکنو د لارې ټاکل کیږي او په ټاکنو کې د برخه اخیستو شرطونه به هم نرمولی شي. خو داسې نه ښکاري چې مظاهره کوونکي به په دغو ژمنو آرامه پاتې شي. د روسیې پخوانی مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمستوف وایي دوی د ولسمشر میدویدیف په ژمنو باور نه لري. هغه مخکې هم ډېرې ژمنې کړې چې پوره کړې نه دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
پاتویش منټه کم دو بجو
تا تر
په و منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پاتویش منټه کم سلورو بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینزو بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس هم رازو اونې خبرونه ستونزي او سرکار ته. نن به تاسو د قبایلی سیمو د زنګلاتو د خوندي ساتلو په اړه خبرې واوري. د دې پروګرام جوړونکې زموږ همکار مجید بابر دی.
اوریدونکو زه مجید بابر مو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې هرکلی کوم. د پاکستان د قبایلی سیمو د خایست یو لویه وجه د دغو سیمو شنه غرونه او ځنګلونه دي. د قدرتي حسن نه ډکه دغه سیمه که یو خوا د ترهګرۍ په ضد روان جنګ له امله تالا ترغه شوې ده، نو بل خوا د دغو سیمو ځنګلونه دا مهال د ځایي ولس د بې غورۍ له کبله د منځه تلو پر حال کې دي. دا یو حقیقت دی چې په دغو سیمو کې بجلی نشته، ګیس نشته او د روزګار هغه ذریعې نشته چې د دغو سیمو د ولس د ژوند د ګاډي پایا ورغړوي. نو ځکه ځایي ولس د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ځنګلونو نه ونې وهي او د لرګو ناجایزه کاروبار هم د ځنګلونو د ختمېدو یوه لویه وجه ده. همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. زموږ همکار سیلاب محسود د شمالي او جنوبي وزیرستان په سیمه کې موجود د شوال د ځنګلونو په اړه دا راپور برابر کړی دی.
د شلي قطبي وزیرستان سیمه شوال قدرتي ګڼ ځنګلونه لري، خو د سمو دې راسې دا ځنګلونه بې دریغه وهل شي. د شوال د مسعود سیمې یو قبایلي ویایي چې یو داسې وخت و چې د شوال په ځنګلونو کښې به ګرځېدلې آسمان به نه شلېده، خو اوس ځوانون بوډاګون بچیون لګیا ونې خو خود لنډوي چې بنیادونه یې کني سټکي یې هم راوباسي.
زه ګلبارم نامې ژبه شاول شپندرم. مشتا خپل پلارینا ترینا یای چې وا داس زمونه وا چې په شاول شزر غان جنگلی نه وي چې اسمونو نشه جنلی دم، خو وسا غ جنگلی نه نشته وای ول لاندې ګړم ونه خې خود هم ول خو وسې بخینه هر وبوسیم. خال ګرام نه دای ځکه چې غریبی دم، دولت بل څه شتا دای نه د مجبورای نه خل جنگلی نه لنداوی او درزی وسیله ګرځول یم. د میش حضرت نشه جوونه وای خو څه وکی
په دغه اول سره د قطبی وزیرستان شوال یو قبایلی خبره هم وار وای.
افغانستان ته برمل دو اډا ته درمی دغه ټاکینه ور خرڅیږي. ځنګل
غون ختم کړ رئیس لارګای مش دا سټکی وکوجیدن په دالګی می ځنګل ډېر خراب شو او چلولې اور شو
مشال ریډیو چې د شوال د ځنګلونو د واهلو او شورن په باریک شه دماغ مې ځنګلات یو چرواکی امین الله مسعود نه پښتنه وکړه او غوی وویل
شوال فارس سے دائی داغا دے پاکستان پر دیر غر غر زنگلی نا سے شمار دائی داغا دے نار تو دے ساوت وزیستان پر دواری سیک شے تقسیم دائی اور پداک شدہ دے کٹائی متعلق دا سے دوی چے کدا خال پخپل مان سے ستو بانو غا و زغارے کشیر دی لکا چے سین سنگرے دے میز مختا روایات وی نو آغا طریقہ بندے دے دغ جنگلات کٹائی نامان کاول ممکن دی و دے میز دے جنگلات محکمے سرا دا سے سکو قوانین نشتا چے میز دا خال
د سویلی او قطبی وزیرستان و سدون کی د قومی مشرانو او دینی مذهبی عالمانو نا غشتنه کوي چې دوی دا راپورته شي د شوال د ځنګلونو د ژغورنې د پاره د روایتي ټینګې وکړي
دا چې د وختي ضرورت پوره کولو لپاره قبایلي ولس ولې دغه خپل شتمنۍ د لاسه ورکوي دا پوښتنه مې د قبایلي کلیوالو سیمو د پرمختګ د ادارې یا فاټا رورل سپورټ پروګرام د کرکلی د ادارې مشر اثر خان مخې ته کېښوده او سر کې متو پختل چې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په کرخ باندې د ځنګلاتو کټای روانه د شوال د ځنګلاتو نو تاسو کزمون غوړیدونکو ته وایي د ونو د انسان د ژوند لپاره او د ټولنې لپاره څه اهمیت ده
ونه چې کم دین او لسنګه د انسان د زندګۍ سره لازم او ملزوم حیوانات انسانان او ونه د دې په یو بل باندې ژوند دي مثال په توګه باندې ونه ختم شي نو په دنیا کې به اکسیجن ختم شي او چې اکسیجن ختم شي نو زندگی به ختم شي دې مطلب دا شو چې زمونږ دا جون چې کم دی کنه دا د ونو په مرهون منت او د ونو په برکت باندې لګیا یو مونږ په دنیا کې جون تیرو او مونږ ساخلو د دې نه زیات غټ اهمیت د ونو نور څه کېدی شي دې نه علاوه ونه د یو ملک ترقی سره داغې کلیدي حیثیت دی ونه لګیا دي انسان د ضرورتونو پوره کولو لپاره ګوره د آبادو کې دا پکار دي او دا چې مونږه د اور بلولو لپاره ونه استعمالو زمونږه موسم د موسمي حالاتو بدلیدلو انحصار په ونو باندې دی کوم علاقې کې چې ځنګلات وي نو هغه علاقې سرسبز او شاداب وي دا غي موسم ښایسته وي دا غي هلته کې آب او هوا صفایي هلته کې قدرتي چینې پیدا کیږي او خلکو ته اوبه ملاویږي که چېرې مونږه دا غي علاقې نه ونې ختمې کړو نو داسې شوه لکه مونږه هغه ځای نه زندگی ختم کړه هلته به بیا بارانونه بنه کیږي دا غزه قدرتی چینې به ختم شي او دا غزه کم حیوانات او دا موږ وته وایلډ لایف وایو چې کم دا ځناور په ځنګلونو کې اوسی نوم په دیونو په برکت باندې اوس
اثر خان صاحب د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د شوال د خلکو د دریز دی چې د غلطه کې ګیس نشتا بجلی نشتا او دوی که د ځنګلونو وهنه کوي یا ځنګلونه ختموي نو د دوی د پاره دا مهال ایمرجنسی یا بیړنۍ ضرورت د یخنۍ نه بچ کېدل دي نو دوی چې کله ونی وهي نو د هغې په پرتله بل څه داسې تاسو هغې ته یوه خبره کوئ چې که ونه وهي نو بیا څه کول پکار دي چې دغه بله ونه ولګوي یا کمې ونې وهي چې هغه د خپل ضرورت هم کاروي او ځنګلونه هم نه ختمیږي
ګوره حکومت خو لکه دومره زیات وسایل نشته چې دغه غرونو ته شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان ته ګیس ورسوي کنه دا خو ناممکنه ده لکه فلحال په دې موجوده حالاتو کې نو زما له طرف نه د دغه علاقې خلکو ته دا درخواست دی چې دې به مهرباني وکړي په دې بارونو کې یو خاص قسم چولی ملاویږي هغه چولیو کې اوم خلک هم دا لرګي سوځي لګیا خو هغې کې ډېر په کم مقدار باندې لرګي استعمالیږي او د هغې نه به په اسانه باندې دا خلکو ته ضرورت هم برابرېږي او د ونو نه کم کټایي به مطلب په علاقه کې کېږي یعنې داسې بې درېغه کټایي او د ونو کټکول چې کوم دی دا به منشی او دغه دا جی ٹی زیڈ یو پروجیکټ دی هغه دا چولی ډیزاین کړی دی لګیا دی دا پر عام بازارونو کې ملاویږي هغه کې چې لږ خشاک لرګي سره واسي نو ټوله شپه مطلب یو لرګي نیم غونډه کې ټوله شپه هغه کمره به ګرمه ساتي
او دا سې د دې د خوراک د اخلي پخلي ضرورت هم پاغه باندې پوره کیږي. نو فلحال موجوده زما دا دې ته تجویز دی چې دې دغه چولی استعمالول شروع.
اثر خان صاحب، په ځنګلونو کې شنې ونې هم وي، وچې ونې هم وي، او ډېر داسې خاخونه د ونو وي چې په ځمکو را پرېوتي. نو که ستاسو په نظر باندې دغه وچې ونې یا هغه ونې چې وده نه کوي یا هغه خاخونه چې په ځمکو را پرېوتي، که هغه ستاسو په نظر دغه ولس راغونډ کړي او د دین خپل کار واخلي او شنې ونې ونه وهي، نو دا څنګه تجویز دی؟
بهترین تجویز دی او ډیره ښه خبره ده چې کوم علاقه کې ځنګلونه دي هلته خلک اوسي. نو چونکې هغه دی اوسیدونکي خلک دي، نو هغې ته هم ډېر صحیح معلومات کېږي چې کومه ونه د ډېرې زمانې شوي هغه نوره ترقي نه کوي، نوره نه لوېږي، یا غیر ضروري شاخونه دغه دی استعمالوي. او دې نه علاوه نور داسې واړه بوټي چې هغه یې کې د لرګي لکه هغه د اور بلولو مقصد دپاره وي، او هغې نه مثال په طور باندې لرګي ورکی نه، نو هغه ونې هم دی خلک استعمالول شي. نو په دې بادای چې د ځنګل څخه کم قیمتي ونې دي یا لرګي دي، نو هغه به محفوظ پاتې.
اثر خان صاحب، په ټوله نړۍ کې کڅوک ونې وهي، نو بیا د هغه دی ولس په دې خبري چې کلس ونې یا شل ونې وهي، نو بیا چې د ونو لګولو وخت راشي نو هغه بیا نور ونې لګوي. نو تاسو په نظر ولس لسه په کار دي؟
ډیر زیات ضروری خبر ده. زم که یو چړې یو ونه لګ کټکې، نو په کار دي د یو ونې په بدله کې کم از کم دغه سړی لس ونې ولګوي، ځکه چې دغه خلکو هم ټول د ژوند دارومدار په دې ونو باندې دی. نو چې دوی دغلته لګیا دي، دې کسانو ته تربیت ورکړی شي چې دا نرسیانې لګیا دي، دوی دغلته جوړوي. نو ستا یو ډېره منافع بخش کار دی. یو خو دا ده چې دغه علاقه کې به دي دا ونې لګوي، او چې کم سیوا بوټي دي، نو هغه مثال په طور باندې سړی خرڅولی شي کم نه کم مطلب 400-500 روپۍ باندې نن سبا یو بوټی دی که نه. نو که یو زمیندار مثال په طور باندې 1000 بوټي هغه پیدا کړي خپل کور کې په لږ ځای کې، نو هغه نه چې کم دی نو 50,000 روپۍ یا 60,000 روپۍ چې کم دی، نو هغه ته د هغې نه منافع
ملاوی دي. اثر خان صاحب، په دې وروستو کې د سیلابونو چې کومه لړۍ په پاکستان کې راغلی وه، په هغې کې په قبایلي سیمو کې په خاصه توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې او بیا په نورو قبایلي سیمو کې هم تباهي راغلی وه، نو ستاسو په نظر د سیلابونو دا تباهي هم د دې وجې نه ده چې دغلته کې خلکو د ونو بې درېغه وهل شروع کړي دي؟
بالکل ضروري خبره ده چې کوم ځای کې ونې نه وي او هلته باران وشي، نو هغه باران ډېر تېزۍ سره لاندې راځي، او هغه لاندې چې کوم دی نو املاک او فصلونه او داسې آبادۍ تباه کړي. په کومو علاقو کې چې ځنګلې دي او هلته کې ونې دي، نو که باران وشي نو هغه ځنګلې او هغه ونې هغه اوبه هلته کې راکاږي، هغه کنټرول کوي، او ډېرې کمې اوبه چې کم دي نو هغه لاندې را پرېږدي. هغې باندې نور علاقو ته د ځمکو کټون هم بچ کېږي، او داره چې لاندې د سیلابونو روکتام هم کېدی شي. که چېرې زموږ قبایلي سیمې خلک د دې خبرې کوشش وکړي چې یاره په خپله علاقه کې زیات نه زیات ځنګلې ولګي، نو دا آفتونه چې کوم په لاندې علاقو باندې د بر علاقو نه راځي، دا به کافي حده پورې کنټرول شي.
په قبایلي سیمو کې د ځنګلونو نه د ونو وهلو دغه ستونزه مې د قبایلي سیمو دپاره د قانون او نظم سیکټري طارق حیات خان مخې ته کېښوده، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې قبایلي سیمو کې چې کوم ځنګلونه دي خلک بې درېغه وهي، نو په قبایلي سیمو کې داسې څه قانون شته چې دغه ځنګلونو وهل منع کړی شي؟
جناب، قبایلي سیمو کې چې کوم ځنګلات دي دا زیاتره د قومي ملکیت دی، او د دې کې د قوم خپل رضا او دغه شامل دی. قومونه را پاسي هغه خپل ځنګل په چا باندې خرڅ کی، او چونکې تاسو ته پته ده قبایلي علاقو کې خو چې دنو داسې نه څه انډسټري شته نه دغه شته، هغه سره چې کوم قدرتي وسایل دي چې کوم کې ځنګلونه هم شامل دي، بس هغه هم غریبانه خرڅ کی.
په قبایلي سیمو کې سر چې کوم پولیټیکل انتظامیه ده، نو هغوی سره چې کوم قانون دی چې کوم عملي کولای شي، نو داسې هغوی څه کولای شي چې عوام یا اولس یا قبیلو ته دا ووایي چې که تاسو یو ځنګل وهئ د هغې په ځای نورې ونې ولګوئ، نو داسې قانون شته په دغه قبایلي سیمو کې؟
قانون نجی داسې یو پروګرام شته زموږ په فاټا سالانه ترقیاتي پروګرام کې چې کوم ته کمیونل افورسټیشن وای، او هغه چې د نو زمونږ د قبایلي علاقو چې کوم ځنګلات محکمه ده، هغه یو ځنګل د قوم نه مشترکه چې کوم د هغې ځمکې دي هغې کې واخلي، او 15 کاله د پاره هغه باندې ځنګل ولګل. هغه نه بعد هغه سره شرط دا تړلې وی چې 15 کاله بعد کاغې چې د نو خپل کور استعمال د پاره د هغه نه لړګې وهي، نو چې یو بوټې لري وهي هغه په ځای بدو بوټې لګوي.
او کدا سه سوک نه کوي نو هغه بیا د هغه جرګو یا د مرکو یا د قانون نه سرغړونه
بالکل هغه خو جناب باقاعده معاهده کیږي، د دې کروندې نه اول معاهده کیږي، هغې نه بعد د ځمکه چې د نو حواله کیږي دغه ته ځنګلات محکمې ته، او د هغې معاهدې په اصلاري چې د نو هغه په قوم باندې او فرض ده، تاسو ته پته زموږ د خلک پښتانه خلک دي او لوز کول باندې چې د نو ټینګ وي.
او چې کومې قبیلې د دغې کول او لوز او لوزنامې نه سرغړونه وکړي، نو بیا په قبایلي رواج او دستور او په پولیټیکل قانون کې د هغوی د پاره سزاګانې شته؟
رواج خلاف ورزی چې څوک کوي چې هغه قبیله چې دنو بالکل قوم او قبیله د هغې پښتنه هم کولی شي، سزا یې هم ورکولی شي، جرمانه هم به ور لګولی شي، د وطن نه شړلی هم شي.
که د شوال کې چې کوم ځنګلونه دي د هغوی په اړه راپورونه دا دي چې دا بې درېغه وهلی کېږي، نو اوس که دغه ځنګلونه د منځه ځي، نو بیا ستاسو په نظر باندې د حکومت په دې اړه کې څه اقدام کولی شي؟
اول خبره خو زه بې ادبي معافي غواړم، خدا خبر به زه وکړم چې شوال غرونه چې چالی دلی دي یا شوال دا سیمه چې چالی دلی ده، نو هغې دې دا وایي چې شوال نه په دې موجوده حالات کې نه، په عام حالات کې هم چې امن امان موجود وو، نو شوال نه چې ده که نه سوای د پیک اپ نه دې نه غټ ګاډې نه راوتې شو نه راوتې شي اوس هم هلته کې چې کوم د لارو ګودرو حالات، نو لرګي چې وهي ځنګلې چې څوک وهي هغې خو پیک اپ باندې چې دی نه دا کاروبار نه شي کولی. نو زه معافي غواړم خو زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا زو هم ستوندې نو زمونږ تر غوږی ضرورت اورسوي چې مونږه د سرکار غوګونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي، الله مومل او ستونزې مو حل.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.